آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخیلی په دې ورسته کې د اسلامي نړۍ دوا پلاوی کابل تولاړل یو هم د اسلامي همکاریو سازمان پلاوی او بل هم د بریتانیا د علماوی او پلاوی د دوی هدف له طالبانو سره خبرې کول وو ترڅو هغوی وهڅوي چې نجونو ته د تعلیم دروازې پرانیزي دا چې دغه سفرونو اغیز به څه کېدلی شي په دې اړه د یو دینی عالم نظر هم راخلو خو راځي خبرونه د اوریدونکو په پیغامونو سره پیل کړو
سلام دا ساجی راجو ټولو کارکونکو او ریدونکو ته وړاندې کوم دلته په پراویله د بکوول سوالی کې او بډيري مخکښته کې دوه باندې روان دي دلته وس اویا متر ته وبره سیدلې دي په ډيري چټکی سره وسوبه مخکښته روان دي باید طالبان ته زما دا پیغام ورسېږي د ازادي د لارې نشرې کې چې دلته دې باید برموت توجه وسی باید مخنیوي وسی دلته برمی ول کیږي او بیا حد وبزنی راښکول کیږي باید دا ژغ دی واوري او ازادي راځو سره دا هیله لرن چې ما پیغام دې نشر کی دلته سخت مې دی وب وسره روان دی او برمی ډیری ول کی
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات نسیمین عالم د کندهار ولایت تسمن بازار کلسوالین تاسو در سره هغه مسافر ورونه چې د کندهار افغانستان د نور ولایتو څخه غواړي د کندهار د سیمه کول سالي د لارې پاکستان هیوا ته واړي کوم مسافر چې قانوني اسناد نه لري کوشش دی وکړي چې د دې لارې څخه پاکستان ته وانه وړي ځکه دلته خلک په یو بل باندې شکایت په یو بل فرنامه شکایت پیسې دني اخلي زیروي ان ترداچ عزت هم لټی پر دې دروازه باندې پاکستانی چارواکي پیسې نه خدلته لغیان ست چې هغه پیسې هم ځنه غواړي او روسته کارني اسناد هم تاسو کارني اسناد جوړو بيخي هیڅ هم نه ورکی خلک ډیر زیری خلک ډیر نه پسنګي کوي کوشش ته هغه مسافر ورونه وکی چې د نور ولایتونو څخه راځي د کنده د کندهار لسن بده کړو سالي څخه پاکستان هیوا ته واوړي چې کارني اسناد نه لري باید هدا نه سي ځکه دلته ډیر زیری د خلک نیول کیږي دغه پاکستان کې او پاکستاني چارواکو په لاس ورکول کیږي د پیسو په بدل کې بیا تر واپس را اړي
سلامونه عزت الله پاینې مل ایران تاسو ټول ته د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وایم انا د یو څه جوړ او روغ یم د کرکټ پورت می هیله داده سید رحمت شاه فجای باندې پایت بل څوک ته انتخاب د کرام علی خیل مثلا د غسر وخت کوم وخت لا لند سره بازی کړی د بیا د خ بازی مګ نه دلدلې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا آزادی راډیو کارکون کو ریدن کو سلام نه کہلی وڑن دی کوم ته فی دیانه نه فرا ولا ته خبر کوم ما ویل اندت وڑن کال څخه درته د ڈبلیو سی موسی راډینو مرسته توزیع دا وکړو سروې وکړنو بیا یو میش بعد ازم وو ورلو په نفر د 2000 افغانۍ راکړنو بیا دا پروش کال لیت نو بیا شش کال هغه ورځ د څومره د مخه زنګونه کوم شمالي چې ورسره زنګونه ورول نو راس چې د پلانکی مسجد ته یم پلانکی ځای و شو ورول نو هغه چې ورول دا غس حاضری واخستل نو کوم شی نه و نو ول بیا موږ ګورو ان شاء الله کوم شی میراله ول بیا سره شریکو نو موږ د دبليو چې د موسی د کوم څه هم دا هله چې موږ ته یو شی راول د تدیر به وځل خلک دی یو شی نه لري
سلامونه او نګی هلی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام رسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې په داسې حال کې چې ډالر د افغاني پوڑان 1600 خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه هم هغه سي ولر پات دي د افغانستان اسلامي امارات څخه مغښتنه دغه د چې پر بازارو باندې د خپل کنټرول زیات کړي تر څو پوري د دغه لوړو نرخو مخه ونیسي د افغانستان خلک سخت بیچاره او غریب ولستي نو نور دین زموږ دکانداران او تجاران هم پر خلکو باندې په یو او بل نامه خپل ظلم ته دوام نه ورکوي مخکې به ډالر باندې کوي چې ډالر لور دی نو پر خلکو باندې به شان ګران خرڅوله اوس خو هغه دی ډالر هم د افغاني پوڑان دی څنا څخه ته سوې دی نو دوی باید نور دغه ظلم ته د پای ټکی کشیږي اسلامي امارات باید د هغه تجارانو چې په یو او بل نامه پر خلکو باندې خوراکي او غیر خوراکي توکي په غیر قانوني توګه ګران ورکوي د دغه کسانو مخه ونیسي.
زمون خانه شنو د سواری کې سره څنګه نسته نه ده سره خالي چې کړی دا د ټول سره څنګه وښتنه ده چې څنګه ترونه نه وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خوشحاله سوم چې په اولین قدم کې د اسلامی امارت مسیرانو ډیره د افغانستان په خیر پریکړه وکړه چې تنظیمونه تنظیم بازی پارت بازی دا یې ختم کړ. په دې باندې شکر الحمدلله وای. دغو تنظیمو دغو پارټو په دې 45 کاله کې همدغه حالاتو ته راورسو. داغه چې د داود خان کوتتای د خلکیانو د پرچمیانو د ګوندور لاسه د یوغو حکومت په شهادت ورسو. نو تر هغه نه تر نن تاریخه پورې 45 کاله 45 کاله ټوټل پرکېږي د افغانستان ولسونه له تباهۍ سره مخامخ کړ. الله تعالی دې وکړي چې د دوی راتلونکی حکومت او د اسلامي نظام همداسې خوږو پرېکړو ته غاړه کېږدي او دا ټول ولسونه یې د دغې پرېکړې هرکلی کوي. په خاص طور حاجي محمد جان مرکز ګردی د تیری د پښتیا د ولایت یو کامیس پینګیری.
سلام علیکم. څنګه شه؟ په خیر است؟ خیریت ته زړه ازادي لاته ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. زما دا د اسلامي امارت څخه دا ییله ده چې ما مور د بازي افغانان چې د ایران د کارګری او ویزی لري و سیران دا چل شروع کړی دی. اوس مثلا زماره لمیارات زما خپل پاسپورت فاریاب دی دا چې مې شروع کړی دی. شخور غوته که چا دا د مربوط د یارات نه وي وای ورځ خپل مربوطه ولایت هغه یې ورستې وي یارات وای ستاسې د کارګري پرونده چې د په یارات کې پرته ده یا د جلال آباد مثلا دوی ورسې بل ځای یا د کندهار بل ځای ورسې دوی وایي چې ستاسې پرونده ورسې هغه په هغه یارات کې پرته ده یا په کابل کې پرته ده هغه هم د هغه ځای چې ورسې بیا وایي ته باید چې یارات ته ولاړ شې. دا کومه لوبه یې شروع کړې ده. دا باید چې امارات ته ووایه دا سم کړي. د جمهوریت په وخت خدا نه و بایومتریک پاسپورټ و هر کنسولګري چې چاته نږدې وایي د هغه څخه ویزه ورکوله. دغه سیسټم ما د امارات څخه دا هیله ده چې ګن سره په مخه یې ورو کړي. ما 10,000 روپۍ پور کړې. ولاړمه پاسپورټ مې جوړ کړې. رالمه یارات ته د یارات څخه ولاړ شم مزار ته. مزار ته چې ورنه مو ستا د کارګري ویزه ده ته باید چې ولاړ شې یارات ته. دریم وار بیا رالمه یارات ته. یارات هم ویزه رانه کړه. بېرته دغه روپۍ مصرف شو کور ته رالمه. نو دا لوبه باید چې پای ته ورسوي. دا کومه لوبه ده چې امارات شروع کړې ده ورکوي. هغه د جمهوریت په وخت برکم چې پاسپورټ ورکوي د بایومتریک که نه و بندې کړي. دا کومه لار ده؟ بس دغه که د ولسونو چارواکو سره پر یو طریقه کېږي شریکه کړي بس د خدای په امانۍ.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ سره د سره په تماس کې یم. دا زموږ پیغام د لوړو مسؤلینو ته ورسېږي. دلته مخابراتي شبکې نشته. موږ ډېر په تکلیف یو. موږ د لوړو مقاماتو څخه دا غوښتنه وهیله کوو چې موږ ته مخابراتي شبکې راوي.
زه عبدالسلام د هلمند سنګین د ولسوالۍ سره. دا زموږ په ولسوالۍ کې نیټ کار نه کوي. دغه بېخي کمزورې دي. د اسلامي امارت څخه غوښتنه لرم چې دا زموږ په ولسوالۍ کې ښځې ډېرې کړي چې ښه کار وکړي. نیټ او ګران هم دی. نیټ ګران هم دی چې په دغه اړه مې یو اقدام پوره.
ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم. ازادي راډیو څخه مو دا هیله ده چې زموږ غږ پر حکومت ته ورسوي چې دغه کنداره یا بنده کړي پر مخ باندې او یا یې نو داسې کړي چې ولس یې واخېستې درته درکړي. وروره خدای دې وشي دا زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي.
سلامونه. نیکی هیلی می قبولی کی محترمه. دا غزمر د هلمند ولایت د مرجی ولسوالی د سینګردی د سیمې سخت دا پیغام پرېږدم. دا د سینګردی په سیمه کې محترمه مرز د ویلو یستنځ سره لاس وګریوان چې هغه د افغان به سیم د شبکو کمزورې فعالیت دی. ډیر ور سره پستونځ کې محترمه کمزورې فعالیت لري. دا چې ډیر ضروری کار مسی ځینې وخت ټلیفونان سم کار نه کوي، موږ مجبور یو چې په ساتو ساتو مزل کوو، ځو د سیستاني وسیمې تر د بیاولوی شاګی تر پر هغې باندې بیا درېږو، ټلیفون کوو، هغه خپل ستونزه حلوو. نو خدای دې وکړي چې دغه زموږ پیغام دا د هلمند ولایت د مخابراتو و رئیست ته تاسې ور پیش کړي.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، د مصطفی د نیمروز ولایت د خاشود ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام اردم. په دغه د نوکم مسجد دی نصیب په نامه د په وطن کې کوم محلي ټولګي چې فعال کړی دی، موږ ته د نوي کال لپاره کتابونه نه په کتابچې پنسلونه او بکسونه نه د نوي کال لپاره نه دي رالېږلي، او موږ د دې مؤسسې له مسؤلین څخه دا هیله لرو چې موږ ته ترجمې مخکې ښوونځی جوړ کړي. وسلام په احترام.
آزادی راډیو کارکون د ټول تا سلام باد سلام د پیغام تاسو پرې دم چې دا جلال آباد په 212 سوالې کې سخت بارانونو له کبله ډېر کورونا زیانمن شوي دي، جل مرسته غواړو. مونږ ډېر تخریب شوی دیوالونه مو لیدلي، کورونا ډنډ وړالې اوبونه، تاسو نه دا بشري مرستې غوښتنه کوو، جل مرسته ورسوئ.
رحمان مہمان ہلمن ولایت سر پتما تازمہ پیغام نہ شرسی ہلمن جدا پوس فی الحال بے خبیاں نام نہیں جاتی سوی لائیو شروع دی بس دکور سو پٹر گاٹ نے سستا اغلا کئی زنی نور دکور سے شان اغلا کئی او کرشن جیر سوی دی تقریبا خلق وج نی مگر معلومات نہ کی جس چا وج لے چ طالبان حکومت نے دا پیغام دے چ دات پر جدی تاون سی او گزمی او کی
نازاجی راڈیو ټول کارکون ته زما له خاصه سلامونه نه کوي هم نه. زه یو ستونزه مشکل لرم، اسلامي امارات د استخباراتو رسالت خوازه خماته کل جوړ سو، هغه داسې دی چې زه د نرسنګ څخه فارغ یم، ذکر مې کړی دي او د آزاد رقابت لاره څخه مې امتحان ور کړی دي د هلمند ولایت شکرګاه ښار په کلینیک کې. نو دوی اجازه نه راته کوي، نه راکوي، نه کوم جرم لرم، نه کوم مسؤلیت لرم، صرف مې د وظیفې پر استلام باندې ملاحظه راته لیکلې ده چې وایي جمهوریت خلکو ته اجازه نشته. نو څنګه کولی شم چې زه خپل غور وکړم؟ که په دغه اړه باندې کوم معلومات راسره شریک کړي، ډېره مننه به وي.
احمد شاه پوپنځی د لوی کندهار څخه خبرې درسره کوم. د پولیو په اړوند باندې زه یو خبر درته کوم. دغه کومې زنانه وو چې دوی پر کور کښېنولي دي، د واکسین څه چې منه کړي دي، دغه پر هغه ډېر کامیاب وو چې په مسجدانو کې ورکوي، ورې هیڅوک نه ورباسي، دغه خلک ګرد سهار خواري ته ووځي. نو زنانه پر کورې هغه ښځې چې بیا کور په کور ګرځي، کومو ماشومانو ته چې واکسین ورکوي، دغه ډېر پر کامیابه دي. دا په کورو کې چې ورکوي، هغه اوس ګرده ښځې هم بېکاره دي، هیڅوک نه لري د خواري. دلته نستیم ډیری دی، دا وطن در به در دی. دغه چې کومې ښځې اوس دی علاقې دغه واکسین ته هم به د هغو د کورې روزي خدای پشکې ورکړي، هم به دا کور په کور دا کوچنیان واکسین کیږي، ډېره بې اندازې غټه پایده لري.
شاولی د روزګان د ولایت شید اساس ټول سوالی ز خبره کوم. دغه د افغان بیسیم د انټرنیټ پیکیجونه یو وړاندیزونه چې ډیر غټ دي، نو موږ ته د سې کښنی پیکیجونه را پاله سي چې یو جبه انټرنیټ یا دوه جبه انټرنیټ مشترکه، نو اوس کښنی پیکیجونه نه سل د شکارم نه کوي، نو اگر د غټ پیکیجونه دی هغه چې موږ پاله کو مصرف مګر د بزاد
ورور د حکومت دغه غواړو چې موږ ته وروره مکتبونه جوړ کړي، موږ ته مدارس جوړ کړي، ماشومان چې دي هغه د هغوی بې تعلیم او بې سواده. نو خدای دې وکړي چې حکومت دا زما خبره واوري، زموږ ماشومانو زموږ د ولس یو غم وخوري. دا کوم مکاتب چې په یو وخت کې جوړ شوي دي، په دا کلو بانډو کې، په دا وطنو کې، په دغو سرونه تر اوسه نه دي پټ. حکومت چې د دې چاره وکړي، سرونه جوړ پټ کړي، سره برابر دي چې دا زموږ کوم ماشومان، زموږ کوم خویندې ورونه دي، دا یو خپل تعلیم او سواد پکې وکړي.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه. مې غوښتنه دا ده چې دا هغه کس دی ټول شموله دعوی کوي، ټول شموله حکومت دی، ټول شموله حکومت دی. اوس یې 15,000 تشکیل ورکړی دی، او ټول شموله مخکنه تیرو نظامیان نه پکې یو نفر هم نه نیسي، او هسې بس پازابۍ رافازابۍ، او تیرو نظامیان نه پکې یو نفر هم نه نیسي، خپل نفر خپل تشکیل پوره کوي، او اوسه پورې یو نفر نه دی نیولی. پوست کولی شئ، معلومات کولی شئ، 15,000 نفرو کې یو نفر نظامي نه نیسي، تیر نظامي، او نه له حق ورکوي په نظام کې. دا یوازې تیر ستره ده نړیوال د په خو سترګو کې خاورې چې موږ ټول شمول حکومت جوړو.
محمد ابراهيم من غزني ولايه كلام رسالي لتاسره تماس کې یم دا د مسافر وو چې ایران ته ځي په پاسپورټو باندې نو هلته پاسپورټونه له مخه ورته مدیدول اوس پاسپورټونه نه ورته مدیدوي نو دا ډیر غټ مشکل ده کله لوړ پوره چارواکو سره شریک کړي
سلامونه سلامونه لازادی رادیو څخه ډیره مننه کوم نن د مکور انجنيران ډیر سم سویولو مرستي ورکوله بیا اعلان نکو ولتاش په ماجتانو کې خلکو ته وایاس بس د تاسو چې ډیره ډیره مننه کتا چې دغه نوې پیغام نوې خبر کړی دغه خبرې نه کولې څوک بنا خبره و دی بورور کار خلاص کړی اوس نو ډیره مننه در شکوم نن ډیر ډیر اعلانونه کول ټول خلکو ته مرستي ورکوله بیا ټول خلک خبر کړي دغه مکوې نو دا د تاسو په وینا باندې خدای کامیاب
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر وګونو ورسیدلې وي او هغه کومې ستونزې مو چې دلته یاد کړې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 22 201.
په دې ورسره کې د نیو علماو دوه پلاوی کابل ته ولاړل. لمړنۍ پلاوی د اسلامي همکاریو سازمان اړوند او ورپسې د بریتانیا د نیو علماو یو پلاوی کابل ته لاړ. په ظاهره دغه دینی پلاوی هڅه کوي چې طالبانو هڅوي د نجونو د خوندزیو دروازې پرانیزي. دغه اسلامي پلاوی ویلي چې له اسلامي نظره خځې او هلکان دواړه د تعلیم او تحصیل حق لري، خو د طالبانو چارواکو بیا په افغانستان کې دننه ویلي چې دوی د فتواو په برخه کې د نورو لارښوونو ته اړتیا نه لري او په خپل په ځان بسیا دي. دا چې دغه اسلامي پلاو ورتګ به افغانستان ته د طالبانو پر تګلارو څرغیز وکړي، په همدې اړه مې د دینی چارو د یو متخصص شیخ عبدالصبور عباسی نظر وپوښته.
کوشش خو پکار دی او د علماو همدا وظیفه ده، پوهانو مشرانو همدا وظیفه ده چې خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي، خپلو اشتباهاتو ته متوجه کړي، هغه درسته لار او صحیح لار او ګټوره لار هغه ورته په ګوته کې هغه ورته وښيي. نو دې نه مخکې مې یو کوشش شوی او د بین المللي سطح باندې د علماو کوم وفد چې راغلی اوس دا بل وفد دا هم لکه راغی کابل ته. قرآن کې الله فرمایلی وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ته نصیحت کوه خبره بیا بیا یادوه، نصیحت چې دی بالاخره مؤمنان ته فایده رسوي. نو موږ خو د دې جهودو د دې کوششونو او د دې تګ راتګونو او د دې ملاقاتونو هرکلی کوو، ښه یې ګڼو او درستې ګڼو. پاتې شو په طالبانو باندې د هغې اغیز. نو زما دیانتدارانه نظر دا دی چې دې شیانو کې خو فایده شته، خو زما یقین نه راځي چې دومره زر فایده به ورکړي، ځکه ما چې څومره ولید مونږ هم د یو علماو د یو حیات په شکل کې افغانستان ته تللي وو طالبانو.
زما دې پوښتنې ته راتلم چې تاسو هم تازه افغانستان ته سفر کړی وو، له طالبانو سره مو حتما کتلي دي. څه عوامل دي چې د نړۍ علماو سره دوی یو وخت لوکیږي نه؟ مثلا دوی وایي چې دوی د فتواو په برخه کې یا هم د اسلامي مسایلو د تګلار په برخه کې د نور نړۍ علماو ته اړتیا نه لري او خپل په ځان بسیا دي، ولې دوی له نړۍ سره یو وخت لوکیږي نه د زینو تګلارو په برخه کې؟ اباسی صاحب،
خو همدا خبره ده کنه چې لکه تاسو خپل تقریبا ویلي چې دا د هغه فارسي کې د ګرایش یا د عقیدې خبره ده. اوس د دې فکر زما په خیال همداسې جوړ شوی دی. ځینې خلکو دا سیاسي اړخ وایي چې دی کې به د دې خپل کومه سیاسي ګټه، خو ما چې څونه محسوس کړه، زه خطا هم کېدای شم غلط هم کېدای شم، چې ما څونه محسوس کړه دا د ګرایش مسله ده یا د دې د فهم مسله ده د دې د پوهې مسله ده د دې پوها هم د سیدا خدا پوه هم د دې ترمنځ یا دا تعبیر اتفاقی نه ده. ډیر په دې حکومت کې داسې علما هم شته افسران هم شته او منصبان هم شته چې هغې د دې فیصلې مخالف دي، خو چونکه چې هلته داسې یو منتخبه شورا یا پارلمان یا ولسی جرګه یو شی نشته دی چې هغې ځان هغه پوچت شي. صاحب که کوم مشوره هم کوي نو څو مخصوص علما سره یې کوي او هغه هم زما په خیال په همغې باندې ځان مکلف ګڼي. دا ستونزه ده، دا د ګرایش او د عقیدې او د فهم مسله ده. ما مخکې فیسبوک یو مضمون هم لیکلی و د فهم اشتباه په نوم باندې همدې موضوع کې، نو دا د فهم اشتباه ده او کوشش پکار دی چې دا حل شي.
بله، او عباسي صاحب وروستۍ پوښتنه کوم، له نړیوالو سره ټکر که هغه په سیاسي برخه کې ده، که هغه مثلا دغه د دینی شاعرو په برخه کې ده، دینی علما مثلا یو څه وایي، د نړۍ علما یو څه وایي، او طالبان بیا وایي چې دوی د نړۍ د علماو فتواو ته اړتیا نه لري، خپله په ځان بسیا دي، په بشپړه توګه مفتیان لري. څه فکر کوئ دغه ټکر به د طالبانو حکومت ته څه ډول تمامیږي؟
ما په خیال باندې دا ټکر چې دی یو خو په بین المللي سطح باندې د دې اعتبار ته تاوان رسوي، او دوم په اسلامي غورځنګونه، اسلامي حرکتونه، فقهي مجامع، کویت کې ده، مدینه منوره کې ده، جده کې ده، امریکا کې ده، دا د علما واټه غټه ټولې نه دي. نو چې دی دیوبند اظهر دی، دا غټې ادارې دي، علمي ادارې دي، دا المجلس العروبي للافتاء، اروپایي مجلس د فتوې د پاره، دې سره دا ټولې غټې غټې علمي ادارې دي. نو دی چې د دې ادارو خبره نه مني، نو په اسلامي تحریکونو کې، اسلامي ټولنو کې، او اسلامي جامعو کې، او علمي مجامع کې د دې د خپل اعتبار له لاسه ورکې، ځکه دې باره کې به داسې یو تاثر جوړ شي چې دا هیچا خبر نه مني. نو دې لپاره ښه ده چې خپل اعتبار برحال وساتي، د خلکو چې ورسره کوم محبت دی هغه په ځای وساتي، او دې د علماو مشوره ومني، او دا ټول علما چې دي دا خو نه دي چې دا ټول به غلط وي، دا ټول به خطا وي، دې ټولو فهم کې به اشتباه وي، دا خو داسې نه ده. نو پکار ده چې دی دا خبره د علماو ومني، کنه دی په دینی مجالسو کې، دینی مجامعو کې خپل اعتبار بیا له لاسه به ورکړي.
د دینی چارو شنونکي شیخ عبدالصبور عباسي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 2021 2021.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 2021 2021.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
روجگی گئی اریخ میں نیلونگ گئی پا خدا رو کی زار آزادی میلمه
د آزادی رادیو د نن ورځې میلمنه مو مدني فعاله نظیفه جلالی ده. د په ناروی کې اوسیا او په افغانستان کې به سرپرست شوزو ته د نفقې د برابرولو لپاره له هغوی سره د کار موندنې په برخه کې مرسته کوي. د آغلی جلالی کورنۍ شبه شیخنی ده، خو په پښتو او دری هم د مورنۍ ژبې په شان شپوهیږي. له هغې څخه د مرکې په پیل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایي، چیرته زیږیدلې او زده کړې چیرې کړې دي؟
ډیره زیاته مننه. زه خپله په کابل کې زیږیدلې ما په 1950 کال باندې، او د هغه ترڅنګ کله چې په هغه کال کې زما پلارجان شهید شو او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته، البته موږ په بدخشان کې وو، او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته. هلته مو یو دوه کاله تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته. دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو، زه هم درې ورونه مې و او موږ څلور واړه، زما مورکۍ ته پاتې وو او مورکۍ مې په یوازې سر باندې زموږ پالنه او روزنه پر غاړه باندې لرله. نو مجبور اسوله چې بیرته کابل ته راسي. نو ما خپل مکتب کله چې 15 کالو مورکۍ مې زه مکتب ته ورواچولم او په کابل کې ما تر ووم ټولګي پوری درس وویل. دغه څخه وروسته زما مورکۍ دغه اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو شه دنده ورته پیدا شوی و په زابل ولایت کې، هلته ولاړه او زید ځان سره بوتللم. نو د اتم ټولګي څخه بیا تر 12 ټولګي پوری ما د زابل په ولایت کې وویل، چې دغه څخه وروسته خپل د پوهنتون د دورې په خاطر باندې زبیرته کابل ته راغلم. او په کابل کې ما قضا او سرانولي وویل، البته څو مهم بورسی را ته برابر سی وي، خو د څو عامل و چې زه نسوي کولای هغه بورسی ته تللی وي. اول خدای چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی، او هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نسوي ورکولای چې زه د وطن څخه ولاړ سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله و چې د مورکۍ څخه زما زړه نه کېدل چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم، او هغه هم په 12 کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم، او هلته ما خپل څلور کلنه دوره قضا او سرانولي برخو ویل، او همدارنګ دغه ترڅنګ بي بي ا بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن می ویل. د مکتب په دوران کې البته کله چې زه د لسم صنف کې ومه، زموږ د دینی علوم د استاد څخه چې په مکتب کې د قران عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی و، هلته ما قران عظیم شان زده کړی او تجوید می ویل. چې کابل ته راغلم خپل حفظ او قرات ته مې د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې ادامه ورکړله، او د هغه ترڅنګ نو ما علمی سیرونه ډیر زیات کړی دي مختلف هیوادو ته، مختلف موضوعات باندې. خو کله چې د 2020 کال وروسته زه ناروی ته راغلم،
تاسو ول چې په کابل کې زیږیدلې یاست، یو موده مو په زابل کې تیر ده، یو موده مو هم په پرشان کې تیر کړی ده. ستاسو کورنۍ یعنی منظور مور پلار دی، هغوی دی کابل دی او کړي بدخشان دی؟
زما پلار جان چې دی هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده، او مورکۍ می د غزنی ولایت څخه دی چې د دیک ولسوالۍ څخه مخکې د رباط په نامه باندې وو، د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله، نو تاسو پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې د شوازی په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه البته زما مورکۍ یو ډیره ملي مفکوره درلودله او لري یې الحمدلله. حتی مخکې له دینه چې موږ زابل ولایت ته ولاړ شو، همیشه په دې لټه کې و چې موږ دواړه ملي ژبې زده کړو. زموږ خپل په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو، هغه پامیری ژبه ده یا شغنانی ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي. نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو، لیکن د دې ژبې ترڅنګ زما مورکۍ همیشه د دې تلاش یا کوشش یې کړی دی چې موږ په پښتو او دری باندې خبرې وکولای سو. نو بیا چې زابل ته ولاړم، هلته د اتم ټولګي څخه تر 12 پورې، نو په د مکتب دوره مې وه، طبیعي خبره ده چې د زمان په تیریدو سره زما پښتو او حتی کوم زابلي لهجه چې ده هغه یو څه ناڅنده زواخلم.
تاسو په کور کې پامیری یا شغنانی ژبه باندې خبرې کوي، آیا دا ژبه له دری او پښتو سره ډېر متفاوته ده؟
بلیو شغنانی ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسې البته طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه درې څلوېشت محلي ژبې لرو او ټولې ژبې په ځان کې د پښتو او دري څخه ځینې لغاتونه لري، لیکن د ازبکي په شان باندې، د پشهي په شان باندې، د قزلباشي په شان باندې پامیري هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځانته لیکنې هم لري. خو الفبای دری کوم الفبا چې موږ په دری او پښتو کې کارو، اما غا د پښتو او دری الفبا د پامیري ژبې الفبا هم ده.
د خپل غوریدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل او اکثره هغه کارونه چې ښځو کول هغه له لاسه ورکړل. تاسو بیا څه وکړل؟
بلکل دقیق خبره. از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان کې هم د بیلا بیلو ستونزو موانع او مشکلاتو سره و، لکه څنګه چې می دغه سی شش لاسته راوړنی الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود للی په افغانستان کې، لیکن کله چې رژیم تغییر سو بدبخته نه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی، ځکه چې دی یوې خواز ما د لاسي صنایع کمپنی و چې په مکمل ډول باندې وتړل سو، دا هغه ترڅنګ ما د ټریننګ سنټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راځه واخستل سو او هغه ټریننګ سنټر وتړل سو. په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت، البته د افغانستان ولایتونه مخکې له دې نه چې طالبان کابل ونیسي، اول یې زابل ونیوله، دغه څخه وروسته زه ولاړم کندهار ته، بیا چې کندهار ونیول سوله زه راغلم کابل ته، او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لویدي چې نظام به تغیریږي. زه ولاړلم دفتر ته او همکارانو ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتی جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسیږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګه په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې موږ کارونه او پلان به څه رقم جوړو.
نو که تاسو د دفتر په ارتباط د ټریننګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات مشاهده کوته ورکې چې د څه شي ټریننګ تاسو چاته ورکو او کوم ډول خلکو ته؟
بالکل، دا ټریننګ سنټر په حق له باندې باید زه ووایم چې دا یو اسلامي سنټر و د زابل په ولایت کې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهي سطح ډیره کمه وه، او په اسلام کې، البته افغانستان صحیح دی چې اسلامي ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفریط ډیر زیات دی په افغانستان کې. مثلا یو افراط زه تاسو ته دا ووایم چې انجونی مکاتبو ته نه پریږدي، دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند سوي دي، په تیر نظام کې هم په اطرافونو کې، یعنی خلک داسې فکر کول چې کچیر زموږ انجونی مکاتبو ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي دا به د اسلام خلاف کاری، او یا کچیر یو انجلی په خپل خوښه باندې واده کوي، حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیث او په آیتونو باندې دا ثابت دی، لیکن متاسفانه چې د خشونت کچه لوړه وه او خصوصا په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات وو، نو موږ دغه ټریننګ سنټر د لاري د دې ترڅنګ چې د قران عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه ترڅنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهي پر رقم باندې ورکوله، چې دا ټول د پروګرام د خوځو او انجنونو په خاطر باندې او په کامله توګه باندې رایگان وله.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو او که تاسو په خپل د نامنۍ په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سوله، او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودله هغه جواز واخیستل سوله او دا سنټر بند سوه.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حال دا چې تاسو وایئ چې په دې مرکز کې تاسو د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقیقي اسلام ښوونه او روزنه م کوله،
دقیقا متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندي دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل. د ازما د کوم اسلامي سنټر چې دوی د تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اوسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترس کې ما دوی ته د دې یادونه وکړه چې دا مرکز کچیر وتړل سي دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهي ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا میرمنې به ځینې بے برخې سي، بلکې ستاسو لپاره به یو شرعي ګناي. لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې را نغلل او دا سنټر وتړل سو.
وروسته لدې چې طالبان کابل ته راغلل، تاسو ناروې ته ولاړې که کوم بل هیواد؟
بلې، او کله چې طالبان راغله په تیر نظام کې مازینی فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و، خصوصا په کندهار، زابل، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره مش کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل، پاکستانی مدرسو ته به لیږل، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناڅه معاش ورته ورکول کېدله. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې وه چې دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابروله. نو د همدغه فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلې زه د ډیره تهدیدېدله ما او ډیر جدي خطرات ما ته رامنځته سول، هان دا چې دوه درې ځلې د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې. نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدید دیدلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی وو، دوی را سره تماس ونیول چې کچیرې ته غواړي موږ کولای سو چې تا او فامیل دی وباسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمني، فرانسه، دوی نو راته ویل چې موږ ادي اقل کولای سو تا او مور دی دوه نفر او بس زکه ته مجرد دی، نو موږ نسو کولای چې ستاورونه در سره او بس. خو ناروی وزنی هیواد وو چې ما ول سره فامیل چې درې میورونه دی او ورندرګان دی الحمدلله او دوی اولادونه دی، او ما نسوي کولای چې دوی هلته پریج دم زکه کچیر زی وازی راغلی وای نو دلته بیا ما خپل आवाज نسوي جی کولای. نو بیا ناروی ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړله، وطن مو پریښودل، البته موقتاً چې ان شاء الله بیرته اوزا سمسي او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شو.
د خپلو غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې له پایلې نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د ازادي رادیو میلمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوې، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروی کې اوس په څه مصروفه یاست؟ په اکثرا افغانان چې کوم هیوادونو ته تللي دي اول د هغه هیواد ژبه زده کوي. څومره مو ناروی ژبه زده کړې ده او د دې په څنګ کې نور په کومو کارونو بوخت یاست؟
دوی عارفی سولما د نارویجی ژبې د ادبیاتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې سوې دي او یو ډیره لنډه موده پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصيږي. او دا غو ترڅنګ یو فیلوشپ ته اپلای کړی و، همدلته د اندرانی فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیدرشپ په برخه کې و چې هغه کمپلیټ سو، تکمیل سو، ځکه لنډمهاله و. او دا غو ترڅنګ زه د یو نارویجی سازمان سره کار کوم، لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زنه سمخستلی، خو دلته د افغانستان لپاره هم ز مختلف هیوادو ته سفر کوم په نړیوالو ناستو کې د سازمان ملل متحد سره، د زین نور نهادونو سره ز اشتراک کوم او څومره چې زه وکولای سم لکه څنګه چې ما د چار دی پلس په نامو باندې کوم نتورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله، د دین نتورک د سټیرینګ کمیټي غړی یم، او په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره، د میرمنو لپاره، د انجونو د زده کړو په برخه کې، په مختلفو برخو کې همدلته ناروی کې زه اخته یم، او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړه کړې ده چې په افغانستان کې موږ وکولای سو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفقه قراولون کین لري، د هغوی لپاره مش کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کو. مثلا یو میرمن ته یو څو ماشینه خسته په کور کې دوی خیاطی کوي، یو څو میرمن مثلا یو اچار مربا او د ترشیو شین خرڅوي، بیا بیرته د دوی مارکیټینګ بیرته موږ خپل ورته کوو. چالتہ په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې د دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو، یو دوه کارمند مورته نیولې دي چې دوی هداقل وکولای سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
تاسو بیا پیسې له کوم ورته پیدا کوي، څنګه برابروي او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل، زما په شمول باندې د کوم ګروپ چې دا کار کوو ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري. البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل، زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته، زه تقریبا و میاشتې بیکاره وم. دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې دا سازمان خپله هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي او هم د هیومن رایټس ډیفندر یا د بشري حقوقو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخیستله او معاش لرم، او خپل معاش ما په درې برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې افغانستان ته لیږم، یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي، او هغه یو برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې ما ته ضرورت دي او کوم سفرونه چې کوم د افغانستان لپاره د هغه مصارف کیږي. نو زما په شمول د کوم کسان چې زموږ په کمیټه کې دي ټول هغه افغان انجونې دي چې هغه وظیفې لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضری سوي دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولېږو. او د پیسو لېږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده، لیکن د وسترن یونین د لارې او یا هم د صرافی د لارې څخه موږ د پیسې افغانستان ته لېږو.
تاسو ول د افغانستان په ارتباط سفرونه کوي، د سفرونو کوم هیوادونو ته کوي او عموما په کوم موضوعاتو خبرې کوي؟
افغانستان په ارتباط باندې ټول هغه ناس چې د نړیوال سازمان کې کیږي، د بشري حقوقو په شورا کې کیږي، هیومن رائټس کونسل کې، په دې ناسو کې زه په مکمل توګه باندې برخه اخلم همیشه. او د سویس هیواد ترڅنګ مونږ جرمني، دنمارک، سویډن، بلجیم او نور هیوادونه چې دي د دوی د دعوتنامو مطابق، البته هر هیواد کې چې هر برنامه د مذاکراتي برنامه، البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره او همدلته په ناروی کې مخبل غډون درلودل، د هغه ترڅنګ نور بین الافغاني ناستي یا ډایالوګس چې کیږي د افغانستان لپاره د حل لارې، او یا هم د تخوایي په خاطر باندې چې موږ څو برنامو باندې کار کوو. یو برنامه دا دی چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبلټي میکانیزم او یا هم د جواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویی په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگي جنایتونه کړي دي یا د بشري حقوقو نقض کړي، که هغه اوسنۍ حاکمان دي که د تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول، دوی ټول مجبور سي چې جواب ووایي. یو زمونږ د دتخایي یو برخه ده، د دوهم دتخایي برخه زمونږ د میرمنو د انجونو په خاطر باندې دي چې دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې دوی په ټول اساسي حقوقو په نړیواله سطحه باندې د تخوایي وسی. او په دریمه کټګوري کې موږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو چې نوي نسل په کورکورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نسی. نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو او د دې ناستو رهبری ز پخپله کوم.
لته سره په د کمیټه چې جوړ کړی د نور هم ټول افغانان دي که د بیلابیلو هیوادو اتباع دي؟
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې ما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوری ویمن تریډي په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې د دوی لخوا او د دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغوی ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغوی د تخویانې کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فاند رایزنګ کوي، دا بیا یوازې موږ افغانان یو چې د هغوی څخه زموږ یو فرق دا دی چې مثلا هغوی د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي، لیکن موږ دغه یو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده او زما په شمول باندې او یا نورې خویندې او ورونه چې ځوانان دي هغوی را سره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فاند رایزنګ کوو.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لا پایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسي او دلته هم د افغان شوز لپاره هلې ځلې کوي. بل تاسو ویل چې په بلا بلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوس دي له دا ډول خوندو له دا ډول خبرو، شاید هم دوی دی یو فوري تحول او بدلون غوښتون کوي یا هیله لري. ستاسو خپل نظر سره چې دا ډول غونډې څه تاثیر لرلی شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډې البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نسی راوستلی، هغه هم د اوس لپاره، ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناو کې په خپلو ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلی دی او د طالبانو سره موږ درلودلی دی، البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلی دی چې د افغانستان اوسنی کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دی، طالبان نه دی راغلی په جګړه باندې نه دی اخیستلی، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دی او دا مرحله به یو 15 کاله وخت ونیسي او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغییراتو لپاره موږ هیڅ ونه سو کولای، لیکن حداقل موږ کولای شو چې هغه خپل رښتینی ځخ پورته کو د راتلونکي لپاره د دې جلوګیری وکړو چې بیا تیر سیاسيون د افغانستان د نوې نسل څخه سو استفاده وکي، یا په نړیوال سټیج کې مثلا په تیر کې کله چې ډایالوګس کېدل، کله چې بغونډې تر سره کېدل، همدا څو تکراری چهرې وي چې دوی براتلله د افغانستان د شوزو د نامه څخه به سو استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سو استفاده کول او صحیح نمائندګي وي هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دا دی چې زموږ ټول خويندې ورونه، البته په عادلانه شکل باندې، نه یوازې زه بلکې زموږ خويندې ورونه، د دې جرأت وکولې چې راسي په نړیواله سطح باندې خپل ځغ پورته کړي، او دا به وخت نیسی د کله چې مثلا زمان تیر سی، په مرور د زمان باندې افغانستان د افغانستان نوی نسل به خپل هیواد لپاره خپل هغه موثریت او غیزمنتوب ښکاره کوي، او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ور باندې کار کوو هغه مو ویل، کچېته دا میکانیزمونه رامنځته سی بعد دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري، دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی لاستراوړنه ای. نو کچېری مثلا په دې برخه کې زه کار کوم، همداسې نور ځوانان هم دي چې هغه هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتمان لاستراوړنې بلري، نو دا غونډې به خپل موثریت ولري لیکن په عجولانه شکل باندې نه.
بله، تاسو ول چې له طالبانو سره مو کتلې دي په غونډو کې مر سره ګډون کړی دی، دوی لوګو سره له خبرو څومره درته معلومه شوې چې دوی به د جنو شوندې خلاص کړی او د شزو حقونه به سناڅه ومني؟
البته نه، د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپل هیڅ کوم هیله نسم درلودلې، البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغلل او هلته تعهد وکړل، مولا متقی خپل په خلو باندې وویل چې موږ کله بیرته ولاړسو، ځکه دلته ما خپل ورته وویل چې تاسو افغان یاست، تاسو پښتانه یاستئ او تاسو یو کلتور او فرهنګ دادی چې کله یو شزه خپل پوړنې تست اچي تاسو په مخ کې، تاسو هغه نه پایماله کوي او د هغه پوړنې په خاطر باندې حتی کچیر څوک تاسو قاتل هم یې هغه بخشي، نو تاسو دغه پوړنې په روی باندې زموږ د خويندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسی چې دی هغه اخلاص کړي. نو دی هلته ژمنه وکړه چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ شو په دې مسله باندې به خبرې کیږي، لیکن دغه څخه وروسته تاسو خپل شاهد وس چې کله د پاکستان څخه ایحت ولړی کابل ته بل فرمان صادر سو، کله چې هینا رواني راغله کابل ته بل فرمان صادر سو، همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیانی چې دی لري او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده، دوی ورستر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې شزي په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منی کړي، مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایسته کی، بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسي او بنسټي صدمه ورته وارد کړي. نو د طالبانو سره خبري اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپل کړی دي فائدہ نه لري، ځکه چې طالبان خپل په خپل مابینس کې دوی سره نه دي جوړ، په خپل مابینس کې دوی سره جنجالونه لري او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې کې ټول د پاکستان لاس دی، د پاکستان څخه راځي او ځین نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایه کوي په دې فرمانونو کې، نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو او تر ټولو لوی بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د شوزو په وړاندې باندې د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤولانه اقدام دوی نه کوي. دوی متاسفانه د سوزانه بیانې وړاندې کوي چې دغه بیانې په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حلېږي.
سلا بند وید می کدے و لا خوخ دے بن کڑے نہ دے دتو بے و دسڑگی نا کلاری می دلی دو دا درزوی می سبی وار د سینے و چگل چنرا باندی سیل د گلو بن رات اخلاص کلو د خیالونو کدی ور بدلی دل کی دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پوری دا کوٹی ور پوچھ کی دی دربان تچ حجت زدے ہسی ہم سات مد پوچھے ور اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چه ہوا چر ترا لری کی دش پہ مین چنوا دیکھنا مینوا مین چنوا دیکھنا مینوا بیگم جوندو وسوس مینوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا تو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑا اینا را پوری ٹوکی کوی جوڑا اینا را پوری ٹوکی کوی تم رب خوندہ نمون میں نوا تم رب خوندہ نمون میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا کامیاب بیما رومبے جوان دنو تجرب میں نوا ہاغ جہان کے با مجنون توائم ہاغ جہان کے با مجنون توائم زہما شکم خم زمین نوا زہما شکم خم زمین نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا پختونو ما نام میں نوا چوے دخ کلی تر رات للو جوندے چوي د خولي تر رات للو ژوند اسرار دمرا نصیب میں نوا اسرار دمرا نصیب میں نوا بے غم ژوند وسوس میں نوا مین چ نوان دیکھنا میں نوا بے غم ژوند وسوس میں نوا بے غم ژوند وسوس میں نوا مین چ نوان